دا مشال لري په یو بل خبرونه کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کلی وای دا بخ په خبر کې د سحر لس بجې دي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه تبصری او شنې ته خبرونه خبرونه د مشال تر وړاندې بحث هم د خبرونه په دویم مې کې ورده شي خدای سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه دا خبرونو سره ټکی دا پنجاب صوبی مرکی د سختي واوري لوبج ګیرشي وی سیلانو د ژغورن عملیات روان دي په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو پولیس سرتیري وجلې او د قزاقستان د کورنیو استخباراتو په خوانی مشه د سنگین غرتاري په تور نیول شو دا خبرونو تفصيل د پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سختې وابر لوجې د غیر اصلګونو سیلانانو راويستو لپاره د ژغورن عملیات دوام لري په هغه سیمه کې د سختې وابر روستو سیلانان غیر شوی ول او یخنې لوجې د یوې کورنۍ اتو غړو په ګډون دوی شکسان عمل شوې دي د پاکستان ریسکیو یا ژغورن ادارې یو یو دوت په پروند د جنوري پر اتمه په بیان کې د مړوشو دوی شتو کسانو فیرس خبر کړ چې تر مخې په مړوشو کې لس ماشومان دوه خزي او لس سړي شامل دي په دې کې د اسلام آباد پولیس یو سب انسپکټر په شمول د کورنۍ وغړي هم شامل دي د مړو کسانو جسدونه د مری څخه اسلام آباد او راولپنډې ته منتقل کړل شوی دي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون سرکاري ټلویزیون ته ویل چې ژغورن عملیاتو کې فوز له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې کارکونکو پولیس مقامي تنظیمه برخه اخلي او حالات تر کنټرول لاندې دي مرخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې پیخي پاړه د پلتونو امر ورکړی دی اخوا د خبر پختونخوا اعلی وزیر په غلیاتو کې د گاډو په ورتک بندیز لګولې د اعلی وزیر له دفتر پورن په خبر شوی بیان کې راغلی چې په غلیاتو کې موجود ټول سیلګری هوټلو او ته متقل کړل شوی دي او اړوند ادارو ته د بیدار اوسېدو امر ورکړي په خبر قبایلی ضلع کې پرون د بارانونو سره تړلې پیښو کې دوه کسان مړه شوي او څلور نور ژوبل دي او لري پرتې سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوې دي د خبر مرستندو ادارې ریسکیو یو یو دوه مغویان مقصود عالم پرون مشال دوی چې په باړه کې د بارانونو له وجې د کور را پریوتو پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي همدارس په جمرود علي مسجد او نورو سیمو کې د باران او سیلاب له وجې غیر خل ژغورل دي بلخوا په تیرا کې د څلور ورځو راهیسې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوې خادم خان افریدی چې له تیرا میدان څخه باړې ته د جنوري پاته رسیدلې مشال لوتویل چې د سورلو گاډي ګیر پاتې دي او د ژغورن کارونه په نظر ناراضي
پوره چې دوه توی کومه علاقه ده نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچي گاډي چې کوم دی ځینې تلې وو سورلو گاډي هغه مخ کې نشیتلې نو اوس هم پیدل خلک روان دي
خو دا خبر انتظامی چارواکی وای په تیرا میدان کې د واوري لری کول لپاره گاډي او اشغورن کارکونکو لیګل دي د شمالي پولیسان په امریکا کې په نوم معلومه وسلوالو په بریټ کې یو پولیس سرتیري بچل دي شمالي پولیسان د پولیسو مشر عتیق حسین په نوم مشال دی چې په امریکا بازار کې وسلوالو یو پولیس سرتیري غنی خان دزي وکړي او په موقع وژلو پولیسو د معلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده د دې پریز مواري چاند منل او د پښمرې وسان کې په روان کال کې لومړی هدفي بریډ وو 13/2023 کال کې درش پېته هدفي بریډونه شوی بل په پاکستان کې پتیرو څلور شو ساتون کې د کورونا وایرس 1522 بیا په حساب شوی دی دا په هغه هیواد کې پر لپسې څلورم مورز ده چې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس اخته کیږي د کورونا وایرس په اړه د حکومتي په پانی لننن یو ارقام مسلسم په پاکستان کې په 2020 کال کې د بابا لپیل رئیس د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1300 اوخته دي چې پکې وای زره 9798 لدی ناروغي مړ شوی خو تر 2500 زیات ورسخه رغیدلی هم دي طالبان د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاپی په ایران کې د افغان کډوالو او د اقتصادي بحران د حل پلارو د خبرو لپاره په یو رسمي سفر تهران ته تللی دی د طالبانو د حکومت مرستیال وان احمد الله وسیق پر مشال دی چې دا پلاوی به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیوړتیا تجارت صنعت او همدارا د سرحدونو او نورو موضوعاتو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 9700 کیلومتر غټ سرحد لري د نړۍ د نورو هیوادونو په سیریه تر وسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د دې هیواد د بارونو چارو وزارت وایي سید خطیب زاده تیرونی خبرلارن ته ویل ایران تر وسه هغه ټکی ته نه دی رسیدلې چې طالبان حکومت دی په رسمیت وپیژني طالبان په 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان واکمن شول خو تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې او د قادګستان د کورنیو استخباراتو په خوانې مشر د جنوري پر اتمه د سنگین غداري په تور نیول شوی د لاغې دوه ورځې وروسته دا چې په هیواد کې د پرتشدد لاړونو په ترڅ کې لخپل دندې ګوښه کړل شوی بو. د ملي امنیت کمیټې د کریم ماسایوف په حراست کې د خستو په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. شپږ پنځوس کلن کریم دو بارې وزیر اعظم پاتې شوی وو او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظر بایوف نږدې ملګري په توګه به جنرل کېدو. نوموړی د خلکو د قهر هدف و چې تېره اونۍ د تیلو د بیو لوړېدو له وجې پر تشدد مظاهرې کړې وي. خبرونه مله مشال اړې نو واورېدل. ستاسو هم د لومړي رپورټ په لور راګرځو. دا پاکستان ریسکیو اژغورن ادارې یو یو دود به ویلي چې په امریکا د سختو بارانو او واورې ورېدو له وجې ګیر شوي سیلانانو مړو شمېره دوه شتو ته رسېدلې ده. ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په مړو شو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویل مری نه تلونکي لاره د ګاډو لپاره تک لپاره پرانسل شوې ده. فواد چودري دا خبر پرون په ټوټر پاڼه کړې ده. ویلي دي چې امریکا ځینې مشکلات دی او د بجلی د نظام بحالول لپاره هم کار روان دی. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د حکومت ویاند فواد چودری د جنوري په اتمه نیټه په خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې د انتظامیه د ډیر کوششونو د وجې نه مری ایکسپریس وی اوس صفا کړې شوې ده او په سلګونو گاډي د مری نه بهر راوستلې شوې دي. د زیاته کړه چې په باډیا او ګلډانا علاقې کې ستونزې زیاتې دي او چې په کم کم ځایونو کې د بجلی د خرابې مسله ده په هغه باندې هم کار روان دي او حالات په تادی سره د خکولو په طرف را روان دي. د یدونه ور دي چې د تیرو سو ورځونه په مری کې د بارانونو او د ډیرو واورو د وجې نه په زرګونو خلک په واورو کې ایثار شوي دي. د پاکستان ریسکیو ادارې 1122 د جنوري په اتمه نیټه باندې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په مری کې د بارانونو او د واورو له وجې خلک په خپل ګاډو بند پاتې شوي وو چې په هغه کې مری ته راغلي نې لوجه لګ تر لګا 22 سیلانیان مړشوي دي. پر اکړې خبر پاڼه کې ویلي په مړشوي 22 سیلانیانو کې دوه خزه لس نران او لس ماشومان شامل دي. د ډیرو واورو د لاسې نه د خراب حالاتو په بنیاد باندې په مری کې حکومت ایمرجنسي لګولې ده. د دې ایمرجنسي په بنیاد باندې مری ته د سیلانیانو راتګ بند کړې شوې ده. د یدونې وردی چې د نن 100 ورځې مخکې نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی یو وارننگ هم جاری کړی وو چې پاغي کې دا ویلی وو چې د ملک په مختلفو غریزو علاقو کې د ډیرو واورو او بارانونو خطر ده.
مشال لیتو تاسو غوږی د خبر ضلع انتظامی چارواکو او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د جنوري پر اتمه نیټه مشار لري ته ویلي چې په ضلع کې د بارانونو سیلابونو او واورې ورېدو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دوی په خبره په تیرا کې د سختې واورې ورېدو په نتیجه کې مهمې لارې بندې شوې او ګاډي هم پکې ایثار پاتې دي. د تیرا اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې له سړکونو د واورې لرې کولو لپاره بندوبست وکړي. د خیبر مرستیال کمشنر منصور ارشد ویلي چې دوی ټولو امدادي ادارو ته امر کړی چې په ضلع کې د بارانونو او واورو نه متاثره شوو سیمو ته ځانونه ورسوي او خلک وژغوري. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د ریسکیو یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود عالم د جنوري پاتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر کې په مختلفو پیښو کې دوه تنه مړه شوي او څلور تنه پکې ژوبل شوي.
په باړه کې چې کوم زګورونه راغورځېدلي وو، یوه ماشوم او یو ماشوم دا په دا کولپس کې بلډنګ کولپس کې جام پاک شوي. په هغه کې چې کوم مونږ دوه ماشومان یوه زنانه وو، هغه مونږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ریفر کړي وو. په کې جمرود کې روټریفک حادثه راغلې وه د باران د ګاډیو هغه نه د وجې نه. او بل چې کوم د علي مسجد په ایریا کې یو لینډ سلایډنګ شوی وو، په هغه کې یو د پېښور چې کوم سیر و تفریح لپاره یو کس راغلی وو، په هغه زخمي شوی وو. مو دغه رنګې 21 ګاډي په چې کوم د لنډي کوتل او د خیبر ایریا نه کوم سیلاب راتلو، نو په هغه کې 21 ګاډي مونږ چې کوم ریکوري ټیم دی، ډیزاسټر ټیم دی، هغه ریسکیو کړي دي.
خادم خان پردای چې د جنوري پاتمه د تیرا میدان نه باړې ته راستون شوی وای چې هلته د واورو ورېدو له امله د رصد لارې بندې وې.
تیرو څلور ورځو نه چې کومه واوره شروع ده په تیرا کې خلک ډېر زیات دي مشکل سره مخ دي. زه په خپل تلای وم تیرا کې او د عمو قتل نو بالکل روډونه او ګاډي او هر څه پکې بالکل بند وو چې هلته کې هیڅ قسمه داسې د ریسکیو سهولیات یا داسې نور ډیزاستر والا هیڅ قسمه داسې نه عمله نه چې کوم دی هلته کیدا سی څوک مونږ هیڅ نه دلی روډونه بندي او تر دې هدا پوره چې دوه توي کومه علاقه ده نو دلته کې بیا چې کوم دی د واورې دی ورې دوله بچ غاډي چې کوم دی ځنه تلی وس ورلو غاډي هغه مخ کې نشي تله نو وس هم پیدل خلک روان دي.
د خیبر ډیپټي کمشنر منصور ارشد له دفتر په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوی تیرا میدان او حلتا مهم لارونه واورې لری کول لپاره ټریکټر او ماشينري ورلېګلې او ضربا دا لارې خلاص کړل شي او کوم ځایونو کې خلک د بارانونو او سیلاونو نه متاثر شوي دا غوی د ژغورلو لپاره امدادي ادارو ته امر کړی چې هر متاثر شوي ځای ته دې ورسي. تیرا میدان د پېښور ښار نه په خواو شا سل کیلومتره فاصله باندې پرته د خیبر ضلع غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. په تیرا کې هر کال په ژمي کې په لویه کچه باندې واورې کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لوی تاسې غوږی ده. پاکستان د وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار محمد یوسف د جنوري پر ومه د سینټ دفاع کمیټې ته د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړل. د سینټ سیکرټریټ بیان تر مخه د پالیسۍ په جوړولو کې ټولو اړوند ادارو سره مشاورت شوی. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه، خو مخالفو سیاسي ګوندونو د دې اقدام مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوی او د مر جوبلی شره هم له نورو وختونو زیاته ده. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو. په اسلام آباد کې د امنیت او امن سړینیز ادارې د جنوري پر شپږمه په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه کلنی راپور خپور کړ. په 2021 کال کې د امنیت عمومي صورتحال او جدید چیلنجونه او وړاندیزونو تر عنوان لاندې په دې راپور کې راغلي چې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې د ترهګرۍ بریدونو کې 20% اضافه شوي. دا راپور له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 202 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حملې هم شامل دي. په دغه بریدونو کې 315 کسان وژل شوي دي چې د 2020 کال پرتله 25% اضافه پکې شوي. دا راپور له غیر سخبور شو چې د پاکستان په سینټ کې د دفاع چارو کمیټې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیت سلاکار محمد یوسف د جنوري پر ومه د ملي امنیت تګلارې په اړه معلومات ورکړ. دغه غونډه تر بندو کمرو تر شا وه او رسنیو ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې دغه غونډې ته ورشي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړې وه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنۍ پالیسي له 2020 کال څخه عملي کیږي، خو مخالفو سیاسي ګوندونو پر دې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره نه مشوره او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف د جنوري پر ومه سینټ غونډې ته معلومات وړاندې کړل. د سینټ سیکرټریټ لخوا خبر شوی باندې ویل شوی چې له وو کالو راهیسي حکومت د پالیسۍ په جوړولو کار کړی چې ټولو اړوند ادارو سره پکې مشاورت شوی. خو په سینټ کې د دفاع کمیټې غړي او د جمعیت علما اسلام سینیټر مشتاق احمد د جنوري پر 8مه مشال اړې ویل چې قومي سلامتي پالیسۍ د هیواد لپاره ضروری ده، خو په دې کې اجتماعي دانش پکار وو. د زیاته کړه
دا پارلیمنت کې جوړولو نه مخکې پیش کول پکار وي چې په هغه باندې تھارولی او ډیبیټ شیر او ډیسکشن شیر یو او ګډ بحث مباحثه شیر او خلکو خپل تجاویز ورکړي او چې کله هغه جوړ شنه دا هغه نه پس په پارلیمنت کې پیش کول پکار وي چې په هغه صورت کې اوم دا هغه چې کوم کمزور پهلو وي دا هغه کوم اصلاح هغه اصلاح شیر او په قسمت نه نه جوړولو نه مخکې د پارلیمنت ته پیش شول او نه د جوړولو نه پس د پارلیمنت ته پیش شول. البته سټینډینګ کمیټه کاغه د قومي سلامتي کمیټه د پارلیمنت سنټ او د قومي سمله دوار هغه کې پیش شول. ډیفنس کمیټه کې پیش شول دا د پارلیمنت متبادل نه دی او دې په کار دا و چې دی باندې پارلیمنت او پارلیمنت کټور پولیټیکل پارټیز او پارلیمنت لیډرشپ او ممبران اپا اعتماد کې راستي نو دا کمې او وسم دا کمې پورا کول پکار.
سنټر مشتاق ویل چې وسم حکومت سره وخښته چې پارلیمنت په اعتماد کې واخلي او بیا د ملي امنیت تګلارې ته حتمی شکل ورکړي. د ملي امنیت تګلارې یوازې دا نه وي چې د امنیت په چارو غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالاتو او د خوراک پر کمی هم بحث وشي او د دې د حل لپاره وړاندیزونه وشي. خو په سنټ کې د دفاع کمیټې کې حکومتی اطلاف کې شامل غړي سېنېټر انوار الحق کاکړ د جنوري پر اتمه مشال لري توي کسوم په هیواد کې بریدونه زیات شي خو دا په دې معنی نه ده چې امنیتی ادارې کمزوري دي. د ویل چې په پارلمان کې جوړ شوی کمیټې وړو کې پارلمان وي او دا ټولې مسلې د هغې د لارې حل کېدې شي.
نېشنل سکیورټي کمیټې کم چې د پارلمان دا په کې د سېنېټ غړي هم شته، د قومي اسمبلی هم شته، د الهي هم ممبر هم، نو دا په لومړي ځل الټراله د نېشنل سکیورټي پالیسي په بدقسمتي دا و چې لکه الټ اپوزیشن دا اجلاس بایکاټ وو. دا خو په دویم ځل په سېنېټ پر ډیفنس کمیټې کې راغلی دا کوئی جسم چې پرون ورکړی دا دینه مخ کې هغه پارلماني کمیټې ته تک یونیورسيټي دا نېشنل سکیورټي کمیټي دا پیش کو او هغه ایکسپلین کو خو هغه کې اپوزیشن و نه لوک، نو چې څه یو فورم دی نه کې بیا په هغه کې د اونرشپ یا د پارټیسیپیشن هغه فیس یا خبره چې هغه په نیکست فیس کې راځي دا یو لوی بدقسمتي و.
سېنېټر کاکړ په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی وار وو چې د ملي امنیت جامع تګلارې جوړ کړه او ادارو ته لارښوونه وکړه. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عامر رانا د جنوري پر اتمه مشال لیتو ویل چې د ملي امنیت تګلارې عملي کولو کې ډیر چیلنجونه موجود دي او په تیر 2021 کال کې د بریدونو اضافي تر شا درې مهم وجوهات دي.
لومړی دا چې په تیرو یو دوو کلونو کې طالبان بیا راغونډ شوي دي او قوت یې زیات شوی دی. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره په پاکستان کې دننه د طالبانو حوصلې لوړې شوې دي. دریم دا چې د افغان طالبانو لخوا د هغوی پاکستانی طالبانو حمایت هم یوه مهمه وجه ده. تر څو چې د پالیسو خبره ده، نو د دغو تګلارو بیا جاج اخیستل شوی خو دا به څومره مؤثره وي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې خبره ده. دا 2022 زیږیز کال به د دغې تګلارې په اړه فیصله کن کالوی.
د ترهګری پیښو په اړه سیړنیز ادارې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان او اسلامي دولت وسله والې ډلې په 2020 کال کې په مجموعي توګه 128 بریدونه کړي چې په 2020 کال کې د بریدونو شمیر 94 وو. تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب له حکومت سره د نومبر پر 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند کړی وو خو تر ټاکلې مودې وروسته یې ونه غځاو او دلیل یې دا راوړو چې د پاکستان فوج یې د جنگ بندۍ په مهال هم ملګري په نخه کړي دي. تر هغې وروسته وسله والې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د جنوبی ورسان واڼه اوسیدونکو شکایت کوي چې لتی رسو میاشتو راځي په سیمه کې امنیتی حالات خراب شوي چې لوجې ستوند سره مخامخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لتیول چې په واڼه کې شو کې زیاتې شي خو امنیتی چارواکي د دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي. د تاجرانو اتحادیې غړي وای په سیمه کې د احتجاج باوجود انتظامی چارواکو د امنیت پر ځای کولو کې ناکامه شوي. خو د جنوبی ورسان پولیسو مشر خانزیب مند پرون مشال لتیول چې د امنیت پر ځای کولو لپاره درې ګامونه پورته کړي. لومړی د مجرمانو معلومات راغون کړي، دویم سرکاري ګاډی له تورو شیشو صفا کړي او دریم په واڼه بازار کې اضافي پولیس والا ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل د اشتاک مسید پر رپورٹ کې ورو.
د سویلي وزیرستان واڼه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د 1300 میاشتې راځي د دوی په سیمه کې د امن حالات خراب دي چې په واجه د سیمه تاجرونو زوی اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د واڼه سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل
وزیرستان پر ریموٹ کنٹرول بند چلاوی پٹاخے روک تھام وکی صوبہ پولیس تای فرض کې ټونی دي، فرض کې دم راي سي چګون دي چې شمیري نستا، نو په څار دادو چې د لشکي امن رو والی لشپل ریټ قائم کو او لښتا تا وسایي چې یعنی مد ریاست دولت استا زه په خې تور تیار دو.
د وڼه تجرون اتحادی یو غړی مکرب خان ویایي چې حکومتي چارواکي دا په وڼه سیمه کې د امن برقرار سوتلې د پورا دا ګړندي ګامونه پورته کی.
ستوری د مخته یو احتجاج کړی وو د وانا د ساوت وزیرستان د امن په باره کې. موږ دا غوړي د غوړ مستقبل د پوره چې فرهمن وي او ډکیتي واردات نه وي فرهمن وزیرستان موږ غوړي د تجارت د پوره د علاقې د پوره سرکوري چې کیمه دوا دو چې موږ 3-4 هزار ګاډي نه شي شپینې کړلې دا د یوې ورځې خبره نه ده. دا میش داسې ای چې همیشه د پوره وغځېږي د امن روشي خلک د پوره امن وي یو وزیرستان خوشحاله وي.
مشال ریډیو چې د وڼا امن په باراکشه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونیولې د غوي جواب په دا رنگ و
درې غټ دغه مونږ غوښ دي سټپس نمبر 1 چې کوم کریمینل ستر شوی دي ساده کاڅو چې بدا سي کیسونه کې نیول شوی دي دا موږ ډاټا کمپایل کوو. نمبر 2 دخل کو ډیماند د ټینټډ ګلاسز تاسو صفه کوي تقریبا 2000 اغه نمبر ټینټډ ګلاسز ریموو بل مخفل پولیس افسرانو ته ډر ورکړی دي اولې تاسو لري کوي به ورسره خلکو سره خبرې کوو. زیات تر پولیس والو چې کوم د ټینټډ ګلاسز صفه کړی یو 2-3 و هغه ته مشو کاز ورکړو پرم انکوایری به کوم. د دې نه علاوه دی ویل ته په وانا دغه کې نفر زیاته کنه ما 25 کسان مو پرونه باندې بازار ته ولګول ایکسترا نفری نو روزانه به دیږي ته به ان شاء الله چې ټرافیک مینجمنت هم کوي او ورسره به داسې نظر بساتي دا چې کوم ایلیمنٹس دي هغه خلاف به ان شاء الله دې موږ کاروي کې څه کوم پیسو پرویژن کوي چې کوم کیسونه دي خو هغه کمیونټي هم د کوپریشن نه کوي کوم افسران دا وایي چې تاسو د مشران چې کوم دی د علاقې د مسلې حل کولو کې دی انوال کې دي نه کار واخلي نو په کار دي چې موږ سره تعاون کې موږ داسې کوم ایلیمنٹس دي دي موږ ایدنټیفای کې موږ هم لګي یو په خپل اند باندې خپل کوشش شروع دي. هر سړی ته چور چکار او غلط سړی خپل علاقې کې معلوم وي نو سړی دا تعاون وکړي زبرد د دې ډیر مشکور دی.
د وڼا او سیدین کیو دا هم ویل چې د سویلي وزیرستان چارواکیو په وڼک شه د من حالات زر ټیک نه کړل بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال په نوم
په 4:00 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي راپور کې په نړۍ کې د خبريالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په هغه راپور کې د لور مشکلاتو سربېره د خزینه خبريالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده چې د کار په تړاو له زورونو او خطر سره مخامخ کیږي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبريالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت یې د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي دا پوښتنه مو په پاکستان کې د خبريالانو او د حکومت مخې ته ایښې ده. تفصیل ملیا میرزاده په دې راپور کې راکوي.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې خزینه خبريالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر 6 د خبريالانو په اړه په یو جاري کړي رپورت کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبريالانو په 3 کې 3 برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوې دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نتورک د 2018 کال له رپورت سره سم هغه هیواد د خزینه خبريالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبريالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبريالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي د پاکستان د خبريالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل په هغه هیواد کې خزې په خبريالۍ کې شاته پاتې دي چې زورول کیږي او یو شمېر نور مشکلات لري
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی د شپې رپورټینګ نسی کولی یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی بیا په میډیا کې لږ دا هلته هراسمنت ډېر زیات شتا یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی هغه دوی د پاره سره مسئلے جوړي. امبر خیری دی دا دوی آف آف ایر کرل آسما شیرازی دی آسما شیرازی لپاره چې دی د فاکی وزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره دا خو د پرایم منسٹر د پاره دا ادارې چې هغه نوټیس واخلي دوی ته وایي چې لګام ورکړي او دسه د مخ هم چې دی د واقعیت سوي دي دوی موږ ډېر سترونګ سټرنت اخستی دي انشور سي دوی سکیورټي دوی راخلي.
شهزاده ذوالفقار ویل چې کله د خبریالې اسما شیرازي خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سخت خبري وشوې نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډېر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبریالې اسما شیرازي په 2021 کال کې د هیواد خراب او اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکې کړې وې چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګیل په یو خبري غونډه کې د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري او د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر په ټویټر د شیرازي د مقاله په اړه سخت غبرګون ښودلیو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دې د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دستخط کړې وې خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د ځورونې پېښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنگولې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې هراسمنت کوي خو چې کریکټر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل بچوک شي کنه. تیر یو کال کې سپیشلی دی باندې ډېر زیات خبرې شوې دي مونږ خپل وګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغه باندې هم ډېر سخت ریاکشن راځي. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی څوک برداشت نه کوي او انتها پسندی ډېر زیات شوی دی. اوس تاسو وګورئ چې ټرولر ګروپ چې دی هغه صرف پی ٹی آئی والا نه دي هغه ریلیجیس ګروپ هم پکې دي نامعلوم هم پکې دي پولیټیکل افیلیشن والا ګروپ هم پکې دي. ټویټر باندې داسې خلک راغلي دي چا ته پته نشته چې جواب به څنګه ورکوي تنقید به څنګه برداشت کوي ازادي اظهار خیال څه ته وایي.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د دسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو حملو او یا د ځورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته خو نوموړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
اوس د درې کالو د قانون سازي وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازي وشوله او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کما قانون سازي شوې ده یا میډیا ته کما ازادي په پاکستان کې ده په دې باندې تاسو د اوازو چتولې چې پاکستان کې د تقریبا د 150 برابر چې کما د لوکل چینل دي او تقریبا 50 چینل بلکې زه خوایم چې د بار ملکو دي نو زه خوایم چې دینه زیات ازادي سپکار به خلکو ته کنه نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي خو کوشش لګیا هم دی او شوه هم دی په دې میدان کې. یا مخصوص منسترانو څخه خبره کړي خو خود پاکستان چې کم د سیاسي مزاج دی د خلکو نو یقیني خبره ده چې پاغې کې به د حکومت په طرف وبم د چانه داسې سخت خبرې شوې دي.
د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالست اند میډیا پروفیشنلز بیلز په نوم قانوني مسوده منزور کړه. د 2021 کال په دسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا به د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او زینه نه ځکه چې په زینو وختونو کې خبريالانی سمجھوته وکړي خپل ځای او کار پریږدي او خاموش شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبريالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نو موري ویل چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډیر کار ته ضرورت دی.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال لوی تاسو غوږی د خبرونه په دوي مینه مې کې تاسو لپاره اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا د بحث لرو. اوس په خبر کې د سار لسنیو بجې شوې د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان پنجاب صوبې په تفریحي مقام مری کې د سختې واورې له وجې د غیر اصلګونو سیلانیانو راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات دوام لري. په هغه سیمه کې د سختې واورې وروسته سیلانیان غیر شوي ول او یخنۍ له وجې د یوې کورنۍ اتو غړو په ګډون دوه شخصان عمل شوي دي. د پاکستان ریسکیو یا ژغورنې ادارې یو دوه دوه پرون په بیان کې د مروشو و دوه شتو کسانو فیرست خور کړ چې تر مخه یې په مروشو کې لس ماشومان په خزي او لس سړي شامل دي. په دې کې د اسلام آباد پولیسو یو سب انسپکټر په شمول د کورنۍ وغړي هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم د دې پیښې د پلټنو امر ورکړی. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په ګلیاتو کې د ګاډو په ورتګ بندیز لګولې دي. په خیبر قبایلی ضلع کې پرون د بارانونو سره تړلې پیښو کې دوه کسان مړه او څلور نور ژوبل دي او لرې پرته سیمه تیرا کې د واورې له وجې مهمې لارې تړل شوې دي. د خیبر مرستندو ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان مقصود عالم پرون مشالو ته ویل چې په باړه کې د بارانونو له وجې د کور راپرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. همداراز په جمرود علي مسجد او نورو سیمو کې د باران او سیلاب له وجې خلک ژغورل دي. د شمالي بلوچستان په امیرالي کې پرون نامعلوم وسله والو په برید کې یو پولیس سرتېری وژلی دی. د شمالي بلوچستان د پولیسو مشر عدیق حسین پرون مشالو ته ویل چې په امیرالي بازار کې وسله والو په پولیس سرتېری غنی خان ډزې وکړې او په موقع وژل. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې لومړی هدفي برید و. تیر 2020 کال کې په هغه سیمه کې درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول. په پاکستان کې په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د کورونا وایرس 1502 پیښې ثبت شوې دي. دا په هغه هیواد کې پرله پسې څلورمه ورځ ده چې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې دا شمېرې نن خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ایران په سفر دی. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال احمد الله وسیق پر مشالو ته کړې او ویل چې د پلاوی د سفر مقصد له ایران سره د اړیکو لا پیاوړتیا، تجارت، صنعت او همدارنګه د سرحدونو نور موضوعاتو په اړه خبرې دي. او د قزاقستان د کورونو استخباراتي پخوانی مشر پرون د سنگین غرداري په تور نیول شوی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو او اوس لږمنې سره سم دا ونیزه خبرونه مشال تر رالاندې باز در خبرو. دا پروګرام تاسو د چهارشنبه په ورځ نیخ پنی غوړدلې او خو اوس درته په تکراری بڼه در خبرو. راځي چې وته وښو
د مشال ترنو لاندې
دا مشال ته رڼا لاندې بحث کې حضرت تاسو کوربه ګل ایازم تاسو هر کله وایم کډمنونکو نن د مشال ته رڼا لاندې بحث کې په دې موضوع به بحث کوو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو پیسو د مرستو یا فارن فاندینګ مقدمه اوریدنه د جنوري پر څلورمه وکړه. د دې اوریدنې پریکړه پنځلو سورزو لپاره ځنډول شوې ده. دا فارن فاندینګ کیس چې په پاکستان کې لډیر مودي رایسي روان دي او دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې یو پخوانی بنسټګر اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي ټاکنو کمیشن ته درخواست ورکړی چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی وو. بابر په هغه غوښتنلیک کې دا هم دعوه کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن پټ کړی دي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کارول. خو پرون بیا د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه بے بنیاد وبلل او د دې ترڅنګ عمران خان د پاکستان وزیر اعظم د جنوري پر 15مه یو ټویټ هم کړی دی او په دې کې د الیکشن کمیشن د دې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ته د فنډونو جاج اخستو ته هم منتظر دي. دا بنن سیړو چې دا ولی فارن فاندینګ کیس یا د بهرنیو هیوادونو څخه د پیسو د مرستو مقدمه په پاکستان کې ولی مهمه ده، سیاسي اړخ څه دی؟ را سره په دې پروګرام کې به له اسلام آباد د اے آر وای ټلویزیون الته یو خبریال او سینیر خبریال دی او لډیر مدیر رئیسی عمده مقدمه ساری زاهد مشوانی را سره دی. تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم زاهد.
ډیر مننه.
را سره په پروگرام کې دویم ملمز موږ د مشال رادیو مدیر داود خټک هم ملمه دی. داود خټک سره تاسو ته په پروگرام کې هرکلی ویم.
مننه کولای اسمه.
کله اسلام آباد ته لاړ شو او لکه حال احوال بر راوخلو زاهد لکه شانې د دې د فارن فاندینګ یا د بهرنیو پیسو د مرستو چکم دا مقدمه ده، د دې کې اوس چکم دا سکروټنی یا چکم جاج اخستلو کم پلټنو رپورت کم جمع شوی دی، په دې کې څه ویل شوی دی؟
نو دا رپورت اوس یو دونی مفتی او شوې چې الیکشن کمیشن ته د سکروټنی کمیټي چې کوم الیکشن کمیشن افسرانو باندې مشتمل و هغه کمیټي دا رپورت ورکړی دی. په دې کې دا کوم دا تفصيلات هغه سلشي وو پی ټی آی له طرفه او حکومت درخواست وزار اکبر بابر چې ته اطلاعات ورکړي دا هغه په دغه باندې دا مشتمل دی چې په دې کې ډېر سره سيزونه دا شانت ظاهر شي ودي. دا په ریپورت کې ویل شي ودي چې دا سه غټ غټ رقم او پیسې دا حکومت بهر نه پی ټی آی ته ملو شوې ده، لیکن هغه با ډېر سره رقم دا شند دي چې په کې ظاهر کړي نه دي. ریپورت کې دا ویل شي ودي چې دا کال 2008 او نه دا وو او 2013 دا چې کوم پیریډ تیر شوی دی په دې کې 33 کروڑ داسې اتیا دی ته ملاو شوي دي چې دوی دا ظاهر کړي نه دي. او سټیټ بینک رپورټس دي هغه انکشافات کوم په دې کې بیا شامل کړي دي. او دا هم ویلي دي چې پی ٹی آئی تا او عرب او سلور شپیتا کروڑ روپے اتیات موصول شوی دی دوران کې او 31 کروڑ نه زیاده داسې رقم دچ اگر دی ظاهر کړه نه دی خود لنه دی. کال 2008 او 2009 دوران دوا بینک داسې خاتی دی چې دی ظاهر کړی نه دی. او نیوزیلند او کینیډا دی کینیډا نو هم چې دا داسې بینک اکاؤنٹ سی دی هغه ته د دې رسائی دی کمیټا ته نه دی ورکړی.
دا خو تاسو زاید بالکل دا خو تاسو د رپورت حال احوال ورکړه چې دې کې کم کم پیسې راغلي دي واغه نه دي خود شي تاسو په خبره مانی چې د 2008 او 2012 او 2013 چې کم پیسې راغلي وي نو هغه دې ته نه دي خود شي. د دې ارزښت څومره دی تاسو را سره وسی زید داود تاسو څنګه ګوري دې هغه ته پرمختګ ته دغه حواله سره کومنګ د فارن فاندینګ کیس ګورو
ګوره فارن فاندینګ کیس ډیر زیات مننه. اول خو زاهد تم سلام. اول خو فارن فاندینګ کیس تاسو دیش دا د 2014 نه را روان دی او لکه څنګه چې زاهد وې دا د پی ٹی آی پاکستان تحریک انصاف یو بانی غړې چې هغه د عمران خان ملګری هم په هغه وخت کې اکبر اس بابر دغه کیس دایر کړي او بیا موږ په ټی وی غانو باندې به همیشه قتل چې دی کله کله راتله یا په میډیا کې به د خبرونو راتله خو هغه کیس به مخې ته نه راتله. اوس دغه کیس کولاو شوی بلکې د دې مخکې غونډې شوی خو دغه پرونه غونډه چې کوم شوی د سکروټینی کمیټې دا ډیره زیات مهمه ده او تقریبا هر طرف ته دی خبرې دي. اوس دا کیس کولاو شوی دی او په دې کې د سکروټینی کمیټې دا ویل کیږي چې دا په 200 صفحاتو باندې مشتمل دا ریپورت
تقریبا 215 صفحې دي
او اوس چې کوم څه ظاهر شوی دي دا تقریبا د 115 صفحو معلومات ظاهر شوی دي. نور معلومات تر دا وخت نه ظاهر شوی. په دې کې مهمه خبره دا ده چې د کم کم زینا د کم کم طرفونو نه فندونه راغلي دي او هغه فندونه آیا د اغیری کارت الیکشن کمیشن ته ظاهر کړل شوی دی او کنه دی ظاهر شوی دی. پی ٹی آی سره څومره اکاونټونه دي؟ یعنی ویل کیږي چې دا شپږویش اکاونټونه دي. په شپږویش اکاونټونو کې سلور اکاونټونه چې دي هغه په یو وخت کې د مختلف وختونو ورکړل شوی دي په هغه کې ظاهر شوی دي او اتلس اکاونټونه چې دي هغه تقریبا پټ ساتل شوی. که څه هم د اطلاعات وزیر فواد چودري وایي چې دغه کوم اکاونټونه چې نه دي ظاهر شوی دا همیشه خالی پراته وي یا دا د پی ٹی آی چې کوم په مقامی سطح باندې کم د دې مشرانو یا عہدیدارانو لکه په پښتونخوا کې یا سن کې یا بلوچستان کې یو ځای بل سي دا اکاونټونه د د په وینا باندې دا اغي خلاص کړي خو بلخوا چې کم معلومات را روان دي لکه د 2009 نه تر 2013 پورې په دې دوران کې پی ٹی آی دا یو ارب سلور شپیت کروڑا او شپگ ویش لکه روپے راغلی دی. پا اغی کی دی تقریبا د دری دیرش کروڑا او دو ویشت لکه روپو حساب کتاب اغا نیشت دی. نو دی مطلب دا دی چه دغا پیسی دلتا پدی کی سب مسئلہ شوی دا او اغا ندی ظاہر شوی او پدی بانے بتا سو نور خبری مو کی خدا دو قسمہ اکاونٹ اغا دی خبری دی پدی کی. یو فورین فنڈنگ دی چه اغا د بہر ملکونو د بہر بہرانیانو چاغا پاکستانیان نوی یعنی د یو بل ملک سیدونکو یا د بہر میشتو ادارو د نور ملکونو دا قسمه فنډونه یا د بهر چکم د مرستندوی ادارې دی دا غي فند اخستل دا یو فورن فنډینګ دی. دویم چې دی هغه د ممنوع فنډینګ. ممنوع فنډینګ هم هغه دی چې هغه ته اخستې نشي او دا اغي هغه ته اخستې نو یو ممنوع فنډینګ دی او یو فورن فنډینګ دی. دوه قسمه
زید تاسو دا داود خبرې واورېدلې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کومګور په عمومي توګه باندې او سره خلک مرسته هم کوي پیسې هم ورکوي خپل لغه ممبرشپ لپاره هم هغه کوي. تاسو څنګه ګورئ چې دا د بهرنو چې کوم د فارن فنډینګ کیس چې کوم دی دا څومره الته وس او خاص کر بیا د تحریک انصاف حکومت چې کوم واکمن ګوند دی د دې خلاف
نو اوس دا خبره قتل دی چې فنڈز الیکشن کمیشن خو دې ته دا ویلیو چې تاسو ته څومره فنڈز ملاو شوی دی د بهر نه د نن نه هغه ټول موږ ته تاسو تفصیلات راکوي. نو په دې کې اوس دا چې کوم سماعتونه روان دي الیکشن کمیشن درې درې نیم کال خو سکرونی کمیټي دا باندې خپل کار کاوه اوس الیکشن کمیشن دا خپل سماعت او په دې باقاعده چې د نوغي عدالت لګولې دی او دې نه بدغه تفصیلات چې کوم رپورټ تر شو دی پر نه کې تفصیلات دینه علی اور اغه باندې بدا فیصله کوي چې آیا دا چې کوم فن ملاو شوی دی نو اصل خبره چې کوم دا هغه دا ده چې آیا دا ممنوع دی دا قانوني دی یا غیر قانوني دی. اس چې کوم سمر سیاسي جماعتونو په پاکستان کې دي اوس دوه قسمه چې کوم دي هغه د نون لیگ اور پاکستان پیپلس پارټي کوم په الیکشن کمیشن کې روان دي. نو زمونږ چې سمرا سیاسي جماعتونو دي هغه یونټ په غیر ملکونو کې هم دي په امریکا کې دي په جاپان کې دي په یورپ کې دي په ایشیا او افریقا او په غلف کې هم دي هغه تالته نه فند راځي. لیکن خبره دا فیصله کول دي چې دا کوم فند دي ته ملاو شوی دی آیا دا ممنوع دی دي چې ورته په خپل زبان کې وایي یا غیر ممنوع دی قانوني دی او غیر قانوني دی. دا جسٹس صاحب نثار را جي سپريم کورٹ يو فيصله هم ديتا د دې پرانا کې پرتا دا او سليكشن کميشن چې ده د دې خپل کوم اختيار ده هغه هم ګوري ورتا او زماته دا اخکاری چې اوس دا چې کوم معاملات روان دي نو دا به الیکشن کمیشن په دغه باندې اوشي او په دې کې د باقي چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه ته هم ویل شي وو سپریم کورټ له طرفه چې ټول سیاسي جماعتونو غوډ فنډینګ چې کوم معاملات دي دا تاسو چھانبین ورته وګي. لیکن اوس الیکشن کمیشن مخکې دا تاسو دا چې کوم خبره ده دې پرانا کې درته خوب دا خبره کوم چې الیکشن کمیشن ته دا شی ته کول دي چې کوم دا فند ملاو شوی دی دوتا
چې دا قانوني دی او غیر قانوني.
جی 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 جی
ها نو دګه داود دګه بل یو دا خبر هم راپورته کیږي کوم ګورو ټول څه څنګه دوسنګ ما زایت تم ویلی چې ډیر پیسې خلک ورلیږي نو ولې بیا فارن فند کیس او غا بیا د پی ٹی آی
دا تاسو مهمه پښتنو کا چې زمونږ د خبرې ترې چدل تکو د مشال ریډیو لاري چرتدانی چې دا په یو اڑخ باندې لاړ شي او یو پارٹی پکې را نشي زاهدم ذکر وکړو او د دې کې زما خیال چې اوس پاکستان تحریک انصاف د دوو وزیرانو چې پرون کوم خبر کړي د عمران خان وزیر اعظم چې کوم سټیټمنټ پرون راغلی دی پاغي کې د ویلي دی چې اوس د ګوري چې دا نور سیاسي ګوندونه چې دي د دې باره کې هم
الیکشن مسلم لیگ نو لو دا پیپلس پارٹی
ویل کیږي دا سي ویل کیږي ثبوت نشته لمن سره چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي د اغي زیاتره سیاسي ګوندونو د بهر اکاونټونه وی او د دې بهر شاخونه وی چې د اغي په ذریعہ باندې دي د پیسې راسي. خو بعضي سیاسي ګوندونه د عام تجزیه کاران دا وی چې اغي داسې یو چلو کی چې پیسې که اغي اخلي هم یا اخستی هم دي نو اغي لاس په لاس پیسې اخستی یعنی د بینک د لاري نه دي اخستی نقدی پیسې اخستی دي نقدی پیسې راغلی دي فرض کا یو کروڑ روپیا راغلی دي پاغه کې لس لک روپیا لګیدلی دي باقی نوی لک نشته. خو دا بو سوق ثابتای چې دوی پیسې اخیستې دي، ځکه هغه لاس په لاس هر څه شی اخیستل شوی دی. خو د پی ټی آی باره کې چې کوم مسله دلته راوچتېږي، چې هغه څومره چې ما خلک واورېدو او څومره چې راپورونه په دې باندې ما وکتل، هغه پکې دا مسله راوچتېږي چې د دوی د بینک په ذریعه باندې ټرانزیکشن شوی دی. نو بیا چې هلته کوم ټرانزیکشن شوی په بهر ملکونو کې، هغه چې دلته راځي نو د هغې بیا دې ته منی ٹرایل وایي، چې یعنی د اغه چکم اغه لکیر ده،
یاد ته غی چکم د پیسو
چې دی، یاد اغه چکم اغه جرړی دی، اغه بیا التا نه ملاویږي. نو اغه سره لګه مسله راځي دا زاهد د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار ذکر وکونو، د ډیر مهمه خبره د چکم خبرې ته اشاره وکړه، د حنیف عباسی کیس او په دغه کیس کې عمران خان
نواز والا،
په دغه کیس کې د مسلم لیگ نواز، په دغه کیس کې وزیر اعظم عمران خان چې په هغه وخت کې د وزیر اعظم نو د صادق او امین ګرځول شوی، خو د دې فیصلې هغه انګریزي بزتا ستنوې مزګه چې هغه ډیره لوی جمله ده، خو د دې فیصلې پرانا کې ثاقب نثار په خوانی چیف جسټس چې په خپل سلی کلیو هغه دا لیکلیو چې د کورټ اف لا په دې وخت کې خو هغه صادق او امین شو، خو دا به دا ګوري چې عمران خان چې دا کم سرټیفیکیټ سپریم کورٹ ته وړاندې کړی دی چې دی فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ نه دی اخستی، دا به د پاکستان الیکشن کمیشن ګوري، د دې به جایزه اخلي، او که الیکشن کمیشن پرنا کې به دا بیا استول کیږي عدالت ته، او که عدالت دا یعنی ریښتینی هغه سرټیفیکیټ ریښتینی اوموندو، نو دا هر څه شی په هغه ټیم کې ثابتی گنو. دغل دا یو شرط کی خودل شوی دا غی فیصلی
دا پاکستان پا اساسی قانون یا آئین کی هم دے چھے آرٹیکل دوش پیتم او درش پیتم چھے کب مادہ دا دا غی ترلان دے چھے صادق و امین دے چاری دا غنی شنو دا نو دی اثرات پا هم با لگ خبری وکو چھے آیا دا سا غرا زی نزاہد تاسی سنگا گوری علتا پا تاسو نزدین تاسو خبرم دا کورٹس رپورٹنگ کوئی او دا مقدمہ هم ساری نو د دې راتونکو څنګه ګوري تاسې کچری دا ثابتېږي کچری نو س قانون سوي بیا
نو اوس خبره دا ده چې دا ډېر غټ کیس دی او الیکشن کمیشن کا غواړي نه دې باندې سبا خپل فیصله ورکول شي پاکستانی عدالتونه دی الیکشن کمیشن اختیار چې دی هغه داسې دی لکه د پاکستان های کورټ دی او دنه مخکې کدا الیکشن کمیشن څومره فیصلې شوې دي نو هغه په های کورټ کې چیلنج شوې دي او ریورس شوې هم دي او سپریم کورټ ته بیا هم خلک ورشي ورته اوس دا چې کوم کیس روان دی دا خو صرف درې سیاسي جماعتونه دي پی ٹی آئی هغه رپورٹ پیش شوی دی او هغه زیر سماعت دی او دا سماعتونه به مخکې روان دي به خپله صفائی ورکوي اکبر اسبابر ورته راځي وکیلانو ورته راځي دا به تمخه وګدزي لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سم روان دے حنا کہ پا پاکستان پا پارلیمنٹ کے دنا نا تقریبا انزلس سیاسی جماعتوں نے بھی چھ اغا سیاسی پداتو گ بندے سرگرم دی پاکستان الیکشن کمیشن کے یو سل او پنزے دے سیاسی جماعتوں نے رجسٹرڈ دی سپریم کورٹ پا فیصلے پر نا کہ دا ویلی شی دا تاسو و دا کولے شی چھ اغي خود ورتا دا ویلی چھ تاسو سمرے سیاسی جماعتوں نے دی اغو دا چې اکاؤنٹ دې دوه چاند مینتا سو او کایو دا معاملہ پډو گا خره کی چې بده کې فسمرا فنڈنگز راضی او کوم ممنوع ده او کوم غیر ممنوع ده اور اس درې سیاسي جماعتونو پر الیکشن کمیشن کې دا کیس روان دی او سو صرف رپورٹ چې کوم د سکرول کې مډا راغل ده دا رپورٹ صرف د پی ٹی پاکستان د ریک انصاف یا پی ٹی آئی هغه د پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز لا پکې پاتې دي هغه غو رپورٹ کې راضی دا حقیقت لیکن ماته ناخ کاری چې الیکشن کمیشن پی ٹی آئی خلاف دومره غټه فیصله وکړي چې صفا بالکل په میدان چې دنو راکې نه اور دا ختم کی زکا دې په دې به تمام نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه باندې هم غټ اثر پریوزي اوس ماته اخکاری چې کې دې شي چې پاکستان سیاست باندې چې کوم عناصر او د کوم الی څنګه پرشر وی او هغه دباو وی نو کې دې شي چې سیاسی جماعتوں معاملہ سخت شوی او هغه خلاف فیصله راشي لیکن دغه فیصله و بیا سپریم کورٹ هاي کورٹ ته چیلنج شي کی دي شي هغه دا نل اینڈ وائټ کی ختم ہے کی یا سپریم کورٹ اور شي ماضی کوم داسي رسو په استعمال باندې شوی دی لیکن کټ پی ٹی آئی ٹارگیٹ اشو بیا ګوره د پی ٹی آئی خلاف ډیر غټ دغه په فیصله را بارا شي زکه چې پی ٹی آئی چې کوم تفصیلات پیش کړی دی او رپورٹ پرانا کې چې اوسه پر کوم صورتګل زموږ مخکې دی غدا دی چې ډېر صدا شانتا پیسې دته ملاوشي به دي دا خبره هرڅه ده چې هغه قانوني دي او غیر قانوني دي لیکن دوی هغه ظاهر
کوي خبره معنی لکه دسی د فیصلې امکان نشته زاهد لکه تاسو فیصله غن شي کولې خو دې کې داود یو خبره بل هم راپورته کې چې سیاسي ګوندونه ډېر کمنګ د ډېر مودي رئیس ګورو بیا خاص کر د کله دې شو کله دا پاکستان جمهوری غورزنګ په نامه باندې په 2000 کال په سپتمبر کې دغه کې خودلو نو هغه کې موږ په وار وار به دا کتلې دي چې باقاعده صرف دا یو کیس و ټارګټ کولو او دا به راخصلو زاید څنګه خبره کوي چې چری دغه کې نو د نور کیسونو هم سیاسي ګوندونو په الیکشن کمیشن کې پراته دي
نو ګوره دا خو سیاستوال چې سومرم دینو دی خو هیڅ یو موقع د لاس نه ورکي چې هغه د دې چې کوم سیاسي حریف وي د اغه یو کمزوري نقطه راوالی او بیا اغه خپل خلکو ته یا خپل حمایتیانو ته اغه ته وړاندې کوي او وای چې دا وګوره د دا غلط کار کړي د تحریک انصاف باره کې چې دا کیس ډیر زیاته مشهور شو او ډیر په میډیا کې مل اغه وجه یو دا هم دا چې عمران خان یو خود سپریم کورټ لخوا صادق ریختینه او امانتدار اعلان شویو د آرټیکل 23 د آئین د لاندې په هغه باندې ډېرې خبرې وشوي بیا په خوانی وزیر اعظم نواز شریف چې وو هغه په یو بل کیس کې چې دغه سیاسي جماعت نه مني چې دا غلط وو په هغه کې د
نااهل شو دغه آئین مطابق
مسلم لیگ د عمران خان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دی لوی سیاسي ګوندونه کاغه پیپلز پارټي دا مسلم لیگ نوم دی د مولانا فضل الرحمن ګوندې عوامي نېشنل پارټي دا پښتونخوا میپ ته یا د بلوچو اختر منګل ګوندې یا د سنور دی د د خلاف دي نو یو خودي د استعمالي بل دی وای چې عمران خان ټول عمر یا د وزیرانو د یعنی د کرپشن خلاف یا د بد عنوانۍ خلاف کمپین چلولې دي د څنګه کې دیشي چې په دې اوس په خپل پدې کې سکه نو اغه د پر دا یو ډیر خ موقع په لاس باندې ورغلی ده او بل پدې کې غټه خبره دادا چې دا کیس چې د چا د طرف نه راغلی دي اغه د اپوزیشن سړی نه دي بلکې اغه د پیپلز پارټي خپل یو بانی مشر دي بانی مشر دي چې اغه د عمران خان هم یو نږدې ملګری او اکبر اس بابر نو سیاسی ګوندونه لکه څنګه چې تاسو ته په شروع کې وی چې دی هیڅ کله یو موقع للا سنور کوي چې دی ته په خپل حریف باندې چاغه ته په انګریزي کې خلک وایي پوینټ سکورینګ یعنی چې پاغه باندې بریا مومي یا پاغه باندې لاس بری مومي نو دی هیڅ کله هغه موقع للا سنور نه نو هم دا وجه ده چې د تیرو سو کلونو راسي یعنی کله نه چې دا کیس مخې ته راغلی دی دغه کیس را اوچته یی اکثره
صحیح زاهد تاسو د داود خبرې هم واوریدلې چې په اپوزیشن ګوندونه یو موقع هم د لاس نه ورکوي چې په واکمن ګوند باندې نیوکه وکړي یا غا د تنقید لاندې راوړي په اسلام آباد کې تاسو ناستي الته څنګه ګوري سیاسي ګوندونو د دې رپورت راتک پستا الته څنګه ماحول دی تاسو به خبرې هم شوي وي هلته سوي د مقتدر حلقیم سوي
د دا چې کوم پی ټی آی خلاف کاروي روانه ده پی ټی آی هغه چې کوم عہدیداران دي او وارثان دي دا په هغه باندې غټ پریشر دی دا وخت او چې کوم هغه غواړي چې یاره دا کیس ختم شي نو زما دا خیال دی چې اوس نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه لپاره هم دا یو الارمنګ سچویشن دی ځکه چې دا نمبر د هغه روان دی دې پسې به پاکستان پیپلز پارټي نمبر دې پسې به مسلم لیگ نواز نمبر دې جی یو آی هغه معاملہ هم روان دی اے این پی باقی سیاسي جماعتونه هم دا هغه ته بسم الله نه شوی لیکن سپریم کورٹ تک دا دغشوی یا ہائی کورٹ تا دیا دینا پس الٹیمیٹلی چیدہ نو بیا پی ٹی آئی التا با ہم رجوع کئی اگو تا با رابطہ کئی او نو ماتا اخکاری چیدہ با یا خو اگدشی خبرہ زکا چی سو پورے چی دے بندے نارازی پا الیکشن کمیشن کے اخپل صفائی پیش گئی پی ٹی آئی اور اکبر اس بابر چی کم درخواست گزار دے نو بندے با بلا ٹیم دے دیکھی لگی لیکن گدا خبرہ سنگا چی پا آرٹیکل 63 کے دا پی ٹی آئی رالا نو ماتا نا اخکاری جی نور سو سیاسی جماعت بندے نا پا چی زکا چی پی ٹی آئی سکا چی کم دغه دی تفصیلات هوا هو اسنا سے پیش کرنا اور بلا دا سے تفصیلات دیجئے هغه نه دی پیش کړیو هغه د دې په غاړه پریوزی اوس نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی سو منسٹر دی نه اوس هغه تفصیلات دی نه اوس هغه چکونه دی نه اوس هغه پیسې چې هغه سره څنګه چې زموږه بل ملما خبرو کړه چې اوس هغه اس ریکارډ نشته دی او لاست راسه په پیسې هغه علی او بیا چې دنو د دې هغه اوس چې کوم پی ٹی آئی چې کوم ریکارډ پیش کړ دی په هغه دام شامل دی چې اډ رپورٹ باندې تاریخ نه دی چلو شوی انو الیکشن کمیشن ورته وی دا تاریخ چې نشته نو دا خو د اکاؤنٹ سره چې کوم رولز دی هغه خلاف ورزیده او دا بالکل عجیب غونډه خبره ده چې سو آڈٹ او کو آڈٹ کے دے اگر پی ٹی آئی اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پاس ہوئے تھے لیکن دے مندے تاریخ نہیں سرے
صحیح
دا بیام سنس دی پیش کری دی لیکن نو جماعت نو سر ہو یہ سم نشتا دے نو دا او دے پر ڈیر کروشل کون سچویشن دے اور گرانا
دا استاد سو پوینا بانی کچری دا یی دا یو اگر انگریزی خبر دا او
کیریشی بور دا پوری شدا
صحیح یو پینڈورا باکس گوندی یو کلاونی کی داود دیکی یو پختنه دا هم راپورته کیږي کوم تاریخي تناظر کې ګو د پاکستان سیاسي تاریخ تناظر کې وګورو ځین ګدون باندې خو د پاکستان حکومت یاغه یو مذهبي دی یاغه هغه باندې پابندي لګیدلی خو په دې هغه ځانګړي توګه باندې په پیسو په هغه باندې کوم سیاسي ګوند باندې داسې پابندي لګول شوی د پاکستان کې
نه مکمل چې په خالصه توګه وای نو د پیسو په سر باندې پچا پابندي نه لګول شوی خو په دې باندې ضرور لګول شوی دا چې دوی د یو ملک د مفاد چاغیتا قومي مفاد یا نېشنل انټرست وای دغه خلاف کار کړي نو پاغي باندې یو مشهور کیس دی او اغا د 1900 غالبا سلور او یایم د نېشنل عوامي پارٹی دی دا د کمچ دا یعنی کمپرست گوندونو پاغي کې بلوچستان مو پاغي کې پښتانه هم وو نو دا دغه گوندونو یو پارٹی وو او د دې مشري غالبا ولی خان کوله عبد الولی خان او په دې باندې د پخوانی وزیر اعظم یعنی ذوالفقار علی بټو په وخت کې په دې باندې پابندي لګیدلی وو او پاغي کې الزامات دا لګیدلی وو چې د ملکی مفاد خلاف کار کوي بیا دغه کسان زما خیال دا د حیدرآباد کیس په نوم باندې یو مشهور کیس جوړ شوی دوی بیا په جیلونو کې هم اچول شوی اوس مودې لپاره خو بیا چې په و ویایم کې مارشلا الګی دا ضیاء الحق راغې او د هغه وخت منتخب وزیر اعظم بټو ذوالفقار علی بټو اونې ول شو نو بیا ضیاء الحق دغه کیس زما خیال دا دغه په دور کې بس د کیسه رفع د وشو دا خط پکا نو دا یو کیسه شوی خو د دې بل خبردار چې دا سو پوری چې د اوسنی کیس تعلق دی نو عام طور باندې تجزیه دا د چې داسې نخکاری چې یعنی پی ټی آی وای اکثر ختم کړل شي ځکه چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو ډیر زیات حالات داسې وي چې په آزاد توګه شې نه کیږي یو دم د یو چا خلاف هوا بدل شي نن سبا که تاسو وګورئ نو د پی ټی آی خلاف هم دا اوا بدل شوی کنه اسی که وګورو نو دغه کیس چې وو دا په 14 د نومبر 2014 کې دایر شوه دی خدا غینه پس دا کیس داسې نه دروچت شوه نو دا د هیڅ په حق کې بم نه ک په یو لوی ګون باندې مکمل پابندی لګیږي بیا ور سره په نورو باندې هم لګیږي
اوس که زاهد هم دې خبرې ته اشاره وکړي چې بیا بټولو خلاف زاهد د پروګرام وخت را سره هم لند دی د پای شپې هم دی سیاسی منظرنامه کې په پاکستان کې او په ځانګړي توګه باندې د دې کیس اهمیت او د دې راتلونکي تاسو د پاکستان په سیاست باندې څنګه ګوري
نو اوس دا ډیپند کوي چې راتلونکي چې کوم الیکشن کمیشن کې دا کیس اوس روان دی نو د دې فیصله به کله راځي د دې فیصله به سي که دا فیصله پی ټی آی خلاف رااله نو که هاي کورټ ته ځي هغه نه پاس چیلنج کیږي یا سپریم کورټ ته ځي نو پدې باندې کا پریشر راغی برا د مختلف چې کوم اثرات لري په زموږ په سیاسي معاملاتو باندې پایدارو باندې نو بیا خو بګر نه شي لیکن کدا الیکشن کمیشن او وی چې نه دا خو فنډ راغله دی خو د معمولي غلطي دا او پور راپور شوی دا او زه خیر دی دا به داسې شي دا به اسی شي نو بیا خو دا به داسې شي لکه هوا کې چې کلمونه غوباره پټاو کو او هغه بیا هغه هوا او ځین هغه ختم شي او دغه جوړ شوی دی تدیا غواڑی انو بیا بدا نور سیاسی جماعتوں دے پاس بہم معاملات دغشی وہ کارونا دا کیس روان دے الیکشن کمیشن کے او ترمیز بیا بند ہو بیا بیا اگنور کو بیا چے دن راوچت کو بیا سیاسی جماعتوں نو وسرا پوزیشن اگر ان اللہ غوم ورتا پریشر واچا او نو اس اگا پ پریشر کی دا اس چگم دغا اداری راغلی دی ددی پرانا کے بدا فیصلہ کی گی لیکن کدا فیصلہ پی ٹی آئی خلاف لڑا نو استاد سو سوال چکم دے دا بڑے رغٹ پتو گا بڑا بڑا اور سی دا نور سے اسی ماتون دے بارا بوم دا سچویشن دے گران سی لیکن مین شی دا دے کہ دا الٹیمیٹلی دے جی ہائی کورٹ تا او بیا بغن سپریم کورٹ کی چیلنج کی گی گن ماتنا اخکاری چے سیاسی جنتوں دے بارا دم رغٹ سیاست نگا جڑ سی پاکستان کے پی ٹی آئی کے دن اوے دے بارا دا 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 براتوں کے جو مستقبل دے خراب سی لیکن اس ڈیپینڈ کی کہ دی رپورٹ من دے الیکشن کمیشن
فیصلہ سیاسی منظرنامی دغه
دوه خبرې دي. یو د فارن فاندینګ په فارن فاندینګ کیس کې ثابتېږي نو اصولن بیا په پی ٹی آئی باندې پابندی لګیږي. دویم د ممنوع فاندینګ د ممنوع فاندینګ کیس کې ثابتېږي نو پاغي کې بیا دا امکان شته چې دی ته وایي چې دا څومره پیسې چې تاسو اخستی دا تاسو واپس راکړئ او دا مونږ تاسو نه والو. پرون چې د فواد چودھری او د حبیب کم چې بل سټیټ منسټر
وزیر مملکت
د هغه پریس کانفرنس چې ما اورېدې نو په هغه کې ما ته دا یو اشاره ملاو شو چې دی په یو طریقې سره دی دې ته تیار دی چې دا پیسې د دینه اوغښتې شي او دی دا پیسې ورکي. تحریک انصاف دا دا دوه کیس عدالت جوړیږي. باقی مرحله ډیر زیاتې پرتی دی په دې کیس کې. یعنی حکومت که او غواړي چې پی ٹی آئی په حکومت کې دا اغي که او غواړي اغي په دې کیس کې ډیر زیات وخت لګولې شي وکاله په دې کې مخکې نه ولګېدو. دا به اوس زی های کورټ ته په های کورټ کې کاغي غواړي اپیل بکیږي بیا به دا اغي نه پسته اپیل سپریم کورټ او بیا به سپریم کورټ کې اپیل کیږي نو دا به ډیر زیات وختونه په دې کې لګي. بل د دې کیس کې د پی ٹی آئی بیا اکثر خلاف د پابندې فیصله راځي د دې به سیاسي مزمرات بیا ډیر زیات وي. پی ٹی آئی اوس یو لویه پارټي جوړه شي وړه پارټي نه زما خلې هیڅوک بداو نه غواړي چې دا پیټي دی اکثر
او ټول زیات ختم شي ووټونه تر لاسه کړو.
په دې زما خلې چې دا کیس به سنس به وشي خدا به هغه سی به ونشي کوم چې اصولن پدې کې
صحیح صحیح. د مشال ډیو قدرمن ودرونکو د مشال ترانه باندې بحث